مهمو خبرونو سرټکی اوري. د امریکا او طالبانو ترمن د بندیانو تبادله. د طالبانو حکومت وی د امریکایی پلاوی سره په افغانستان کې د دوو امریکایی بندیانو په اړه خبرې کړې، خو امریکایی اړخ په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ټرمپ قضایی پریکړې ته د بایډن غبرګون. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د سترې محکمې د هغې پریکړې په اړه خفګان څرګند کړی چې ډونالډ ټرمپ ته یې د رسمي کار پر مهال د هر اقدام څخه قضایی خوندیتوب ورکړی. او په پکتیا کې د مچلغو بند جوړېدلو غوښتنه. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وی که د مچلغو بند چارې بیا پیل او کار یې تمام شي، د برېښنا تولید او کرنه به زیاته شي. سلامونه او ستړي مشئ. نن چهارشنبه ده، د سرطان د میاشتې 14مه او د جولای 3مه نیټه. تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیونی خبرونه ګورئ. په دې مهمو خبرونو کې به تاسو په کانګرس کې او خاصتا د امریکا د جمهور رئیسانو په اړوند باندې د سترې محکمې د قضایي پریکړې تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلالدین واورئ، او د افغانستان کې د معارف د غیر سیاسي کېدلو په اړه به د معارف وزارت د پخواني مرستیال او سرپرست وزیر ابراهیم شینواري صاحب نه ارزونه واخلو، او تر څنګ دا چې جمهوري ریاست د کاندیدانو تازه څرګندونې شوي دي او د امریکا د کورنی سیاست مسله ده په اړه به په سپینه ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز الرحمن نه معلومات واخلو. تاسو ټول تستریمی شوئ، په خیر رالی. او شینواري صاحب، تاسو نه مننه چې زموږ بلنه نن منلې ده. لږه شیبه کې تاسو باندې وکړه کوم اوسئ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وی د دوهې درېیمې مشورتي غونډې په څنډه کې یې د امریکایي پلاوي سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو په اړه خبرې کړې دي. مجاهد ویلي غواړي چې دا دوه امریکایي بندیان د خپلو کسانو سره چې په امریکا او ګوانتانامو کې بندیان دي تبادله کړي. د افغانستان دپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو پلاوي سره لیدنه تایید کړې، خو د زندانیانو د تبادلې په اړه یې څه نه دي ویلي.
طالبان وایي چې دوحه کې د امریکایي چارواکو سره د دوو امریکایي بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې دي. طالبان د دغو بندیانو د آزادولو لپاره خپل شرایط لري.
دوه امریکایي اتبام بندیان دي په افغانستان کې، د غوډ خلاصون په اړه موږ سره مخکېم بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل سي، په غشت باندې موږ هم اتبا لرو په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. دغه په وړاندې باید موږ خپل اتبار اخلاص کړی سو کني سرنګ سي امریکایي اتبا غو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي اصل ټاون ویس د طالبانو پلاوي سره لیدنه تایید کړي، خو د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د دوو امریکایي بندیانو د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو حکومت څخه د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه.
ځکه هر ځل چې امریکایي چارواکي او طالبان سره مخامخ کیږي، د امریکایي بندیانو مسله راپورته کیږي، ځکه دا مسله ډیره مهمه ده. په تیر بیا د شاغلي بایدن لپاره ډیر زیات اهمیت لري. نو لهذا هغه خبرې چې طالبان کوي چې په دې غونډه کې واځي پر هغه څو مسایلو باندې خبرې وسوي، دا به زه خبرې دي، درواغ دي، پروپاګاندا دي. په دې مجلس کې لکه موږ تاسو خبر یو، اغلی دکارلو هم وویل چې د شوزو مسله، د شوزو د حقوق مسله، د بشر د حقوق موضوع، دغه راز د افغانستان ادغام ایدل په بیمه ټولنه کې، دا یو مشمول حکومت جوړول، دا مسائل ټول هلته مطرح شوي دي او خبرې باندې شوي دي. لهذا د طالبانو دغه پروپاګاندا چې هلته یوازې دغه پر د دوی پر مسایلو باندې خبرې وسولې، زه فکر کوم چې دا صرف عوام غولونه ده، د خلکو په سوګ خاورې پاشل دي.
د سیاسي او سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال روزمیری دی کارلو ټینګار کوي چې د دوهې درېمې مشورتي غونډه کې د نورو مسلو تر څنګ په ټول شمولیت، ټول شموله حکومت او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وشو. سره له دې چې د طالبانو ویاند دا ومنل چې د دوهې درېمې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او بشري حقوقو په اړه اندېښنه لري، وایي چې زده کړه د افغانستان کورنۍ مسأله ده.
افغانستان has signed on to a number of
افغانستان زیات شپیر مایده نړیوال میثاقونه او تړونونه لاسلیک کړی دي چې پر بشری حقوقو او مدني حقوقو باندې متمرکز دي. دوی دې تړونونو ته پابند دي. دا مهمه نه ده چې یو حکومت بدل شي، هیواد دا تړونونه لاسلیک کړی دي. نو په دې اساس د نجونو زده کړې یوازې کورنۍ مسأله نه ده، موږ دا ورته روښانه کړی ده.
روزمیری د کارلو د سه شنبې په ورځ د جولای په دویمه د افغانستان د مدین ټولنې یو شمېر استازو سره تلیدنې وروسته وویل چې د ټولو اړخونو ترمنځ اعتماد جوړول اړین دي. میرمن د کارلو وایي د دوهې غونډه یو بهیر ده چې دوام به عمومي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو د درېمې مشورتي غونډې وروسته د مدني حقونو یو شمېر افغان فعالانو ټینګار کړی چې خوونه او روزنه د سیاست جلا او د اصلي بشري حق په توګه ومنل شي. په دې جمله کې د افغانستان د معارف وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست وزیر ابراهیم شینوار هم شامل دي چې اوس یې په سکایپ زموږ بلنه منلې او اړوند نظریات به دلته هم واورو. شینوار صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. په دې پیل کې که زموږ لیدونکو ته داسې وي چې تاسو ولې په افغانستان کې معارف د سیاست نه جلا کول غواړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر مننه تاسو ورته سلام. فکر کوم یو خو مطلق سیاسي کول امکان نه لري چې هغه کې مثلا نوی نسل ته ملي شعور او ملي هویت او ملي ګټو تصور ورکړي شي، البته د نړیوال خاروندتوب په مستوا کې. او دویم مسله دا چې د یو ګوند سیاسي اجنډا نه د معرفت راستل دا یو ضرورت دی، او دا د ټولو هیوادونو په ګټه ده چې سیاسي ګوندونه ځي راځي، کله د یو ګوند کله د بل ګوند، چې د هغوی ایدیالوژي فرق لري، د هغوی اجنډا فرق لري، او د هغوی تصور د جهان او د انسان او د هیواد د نوي نسل د راتلونکي څخه فرق لري. نو په دې سبب ښه ده چې د یو ګوند انحصار نه او د یوې مشخص سیاسي اجنډا نه د معرف سیستمونه راوځي، چې په دې صورت کې نوی نسل یو متوازن انکشاف کوي. یعنی هغوی د اثر مهم مهارتونه او مهم علم او قابلیتونه چې د کار مارکیټ او د دوی شخصي ژوند او د هیواد د اقتصادي او اجتماعي پرمختګ لپاره کار دی، هغه زده کوي.
صحیح اوس
کله یو ډلې په انحصار کې، نو بیا به د هغوی مشخصه اجنډا مخکې وړي چې هغه نه بیا دوی څو استفاده کولی شي.
اوس خو ګورو چې تقریبا د طالبانو د واکمنۍ رئیس چې د 2021 کال اگست نه وروسته متوسطې پورې مکتبونه متوسطې نه پورته بندې یا په شمول لیسه او متوسطه، او بیا وروسته تحصیلات هم عالي تحصیلاتونه هم جونې منع کړلې. په مجموع کې دا د نجونو د ښوونځیو بندېدلو او تحصیل نه منع کېدلو وروسته ستاسو په معلوماتو یا نظر څه ډول معنوي او مادي زیانونه افغانستان ته رسیدلی دي؟
فکر کوم چې مادي او معنوي زیانونه خو ډېر واضح دي. لکه اول خو د غنجونې د خپل شخصیت د ودې او د مملکت په راتلونکي کې د فعال انسان او فعال خاروان په توګه حق لري، دغه حق نه محرومې شوي. دویم قدم کې دوی ډېر اقتصادي تاوان کوي، ځکه هغه څوک چې عاید ونه لري خو هغه مستقل انسان نشي کېدای، به بیا خپل میړه ته یا ورور ته یا پلار ته تمه وي. او د دغه اقتصادي زیان چې د مملکت تم رسیږي، ځکه که چېرې 50% خلک کار وکړي مملکت به څومره رسیږي او که 0% کار وکړي. لکه په دې مخکې ما یو لیکنه کړې وه، هغه ارقام اوس ما ته یاد نه دي، چې که چېرې ښځې ټولې په کار شامل شي، دا به $1.3 trillion د نړۍ په اقتصاد کې پرمختګ وکړي، چې تقریبا په 2050 کې ممکن نړۍ دغه حد ته ورسیږي. نو افغانستان به د هغه هیوادونو څخه وي چې او حتی د هغوی په آخر سر کې وي چې دغه حق نه خپل نجونې محرومې کړي، او په نتیجه کې خپل هیواد د اقتصادي او ټولنیز انکشاف نه منع کړي.
صحیح. شینواری صاحب، که چېرته دا دومره مهم انساني او نړیوال حق وي، دا د افغانستان په دې اوسنیو شرایطو کې څه ډول ترلاسه کېدلی شي؟
په دې لپاره لار ما په نظر ما مدني او سوله ایزه لار ده، ځکه چې مدني خلک او څوک چې وطن باندې خفه کې یاخد جنگ جګړو د بغاوت او د ترور او انتحار او انفجار طرفدار کېدای نه شي. نو لار هم دا ده چې په داخل کې د جرګو مرکو د دوامدار غوښتنو د رسنیو لارې نه د فشار اچولو او د خلکو سره د کېناستو او هغوی ته د قناعت ورکولو، همدارنګه انسجام چې داخل کې خلک منسجم شي، روشن فکران منسجم شي، له ځان سره قومي مشران او دینی عالمان ملګري کی، کله چې اداره پوه شي چې دا ولس په اتفاق غواړي او په قوت غواړي، او د دوی د حقوقو د نور لازم ډول په صورت کې ولسی نارضایتي ډیریږي او د دوی طرف کمزوري کی، فکر کوم به بده تازه شي چې د خپل حق ورکړي.
صحیح. ډاکټر ابراهیم شینوار صاحب، کوم ودان وخت لکه کم د کني ما د میتود یا د نوي نصاب چې څه ډول ټول وړخونو ته ګټه ورسیږي پښتنه لرله، خو اوس هم د حضور نه ډیره مننه، مشره معلومات هم راکړل، ډیر تشکر او مننه.
خوشاله اوسئ.
درنو لیدونکو د بریټانیا په پلازمینه لندن کې د افغانستان پرمختیایي اکاډمۍ په نوم باندې یو غونډه جوړه کړې وه چې په نړیوالې ټولنې د البته د نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په وړاندې عملی ګامونه پورته کړي. زمونږ همکار قاسم خان مندوخیل یې راپور لري.
افغانستان پرمختیایي اکاډمۍ د جون پر 13 نیټه په لندن سیټي په هنتون کې یو غونډه جوړ کړې و چې څنګه کولای شي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کړکیچ ته یو حل لار راوباسي. په 2020 کال د جمهوریت له نسکورېدو پس طالبانو واک ته رسیدو سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او لا یې هم د بندیز اخیستو لپاره نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. په دې غونډه کې د بنگلاديش په ډاکه کې د شزو آسیایی پوهنتون او د قطر په دوحه کې د زده کړو مرکز د کونکو غوښتنه کوله چې نړۍ د افغان جونې له پامه نه غورځوي. د غونډې ځینو برخوالو هیله لرله چې د غډول ناستې نه یوازې له افغان جونو سره د ملاتړ په وستون غشتلې کولای شي بلکې نړۍ ته هم خپل رغرسوی.
به این خاطر ایجاد این قسم برنامه کمک میکنه که امو صدای زنان داخل افغانستان به جامعه جهانی بر تمام مردم که داخل افغانستان هستند حکومت دارا بر از اونا رسانده شوه تا یک راه حل بر از این مشکل پیدا کنن که این مشکل حل شوه و از نابودی یک جامعه جلوگیری شوه.
دا آینده استراتژی ما در آینده است که همه تو برنامه را دوام میدیم برای گروپ های شاگردای پنتونای مختلف دیگه میبینیم همه تو امرای گروپایی که درباره افغانستان کار میکنن، ارگانیزیشن خارجی و داخلی و کوشش میکنیم که یک الائنس جور کنیم از تمام از این شاگردا و از تمام از ارگانیزیشن که درباره افغانستان کار میکنن.
شهید اسلام په اول دور که دکانداران و تجاران و صحابه و کرام سره کلچ په جنگونو کې تل دوی فعال ونډه لرله. استادان و لیتریچر که دوی ډیر نامور و په کاروبار کې نامور و په تحصیل او تدریب کې ډیر غټ غټ نامور شزی موږ درو الحمدلله. نو دا راسي موږ باید هغه ته رجوع وکړو. دا چې شخصي دوی د خپل شخصي تفسیر چې شری باید دینه باید دوی ووزي او پریږدي چې موږ نجونې د تحصیل وکړو.
د پیوند خیریه ټولنې مشره د خپل هیواد پر ستونزو د بهر میشتو افغان پیغلو او زلمو راټولېدل یو ډیر ښه پرمختګ بولي.
من ته دا د خوښي خبره ده چې ځوانان د افغانستان نن ورځ په مایلو لرې له افغانستان نه د افغانستان په باره کې فکر کوي. د منګه اتحاد ډېر یو مهم شی ده. منګ هر یو په هر سازمان اورګنایزیشن کې سیاستو یو سلسله مهارتونه لرو، یو سلسله تجربې لرو، خو داسې یو ځای کې او تمرکز په دې وکړي او یو ډېر قوي ګروپ ورنه جوړ کړي چې هغه مختص افغانستان ته وي، فکر وکړم چې دا به ډېر مرسته وکړي په آینده کې.
د دې غونډې جوړونکي وایي تکل لري چې افغان زده کوونکو او په تیر نجونو ته د تعلیم په برخه کې د ورپیښو ستونزو د حل لپاره به په ګډه کار کوي.
او د امریکا د کورنی سیاست او د برحال جمهور رئیسانو د قضایي مسؤلیت په اړه تفصیلي راپورونه لرو، خو د یوې لنډې وقفې وروسته په غږیږو هیله ده نن سره اوسه. د جمهور رئیس جو بایدن او پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ترمن د اولنۍ یا لومړنۍ ټلویزیونی مناظرې وروسته د امریکا د کانګرس یو ډیموکرات غړي د جو بایدن په ښکاره غوښتنه کړې ده چې د ټاکنیزو سیالیو څخه لاس واخلي. د تیرې اونۍ په مناظره کې د جمهور رئیس بایدن څرګندېدل یا د څرګندېدو څرنګوالی یې د خپل ډیموکرات ګوند ځینې غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم جو بایدن په مناظره کې خپله کمزوري مني، خو ټینګار لري چې د جمهوري ریاست د دویمې دورې لپاره تکړه او تیار دی. د دې موضوع نور جزئیات په خپل همکار سید عزیز رحمان واخلو چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه را سره په خبرونه کې دی. از جان ستړي مشیدا د کانګرس ډیموکرات غړی څوک دی او د کوم دلایلو په اساس باندې د جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتنه کړې ده چې د ټاکنیز بهیر نه لاس واخلي؟
هو، دا د کانګرس ډیموکرات غړی لوی ډاګټ نومي او دا د استازو په مجلس کې د ټکساس ایالت استازیتوب کوي. دا یاد ده په خبره جمهور رئیس بایدن په مناظره کې ونه توانید چې خپل لاسته راوړنې په مؤثره توګه ورڅخه دفاع وکړي او د ولسمشر جو بایدن څخه وخت دي چې لټاکنیز بهیر څخه باید د وټلو دردون کې یا دردناک پریکړه وکړي. د د په وینا د دغه دریز غوړه کول د د لپاره هم آسان کار نه وو، خو دای هم ورسره زیاته کړي دا چې د دې دریز غوړه کول په دې معنی نه ده چې د ګواکي د جمهور رئیس بایدن لاس تر وړنو ته درناوی نه لري. د لوی ډاګټ ترڅنګ ځنو نورو دیموکراتانو هم اوس په ښکارا د جمهور رئیس بایدن د مناظرې پاړه اندېښنې څرګندې کړې دي، لیکن بل چا داسې کوم دریز نه دی غوره کړی یا بایدن څخه یې نه دی غوښتي چې له ټاکنیز بهیر څخه د باندې شي. د بیلګې په توګه نانسی پلوسی چې د استازو د مجلس پخوانی دیموکراته مشره ده، دې د خبره کړې ده چې کومې پوښتنې چې د جو بایدن د مناظرې په تړاو رابرسېره شوې دي دا پوښتنې پر ځای دي. خو ځینې نور بیا په دې باور دي او پر دې ټینګار کوي چې د ولسمشر جو بایدن څخه ملاتړ کوي، لکه چک شومر په سنا مجلس کې او دای ویلي دي چې جو بایدن د دې وړتیا لري چې څلور کاله نور هم په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي.
او از جانه ودې نه ویل چې سپینه ماڼۍ د دغه اندېښنو په اړه څه وایي.
اشنا صاحب، سپینه ماڼۍ معمولا د ټاکنیز بهیر په اړه خبرې نه کوي، لیکن پرون له څه مودې وروسته لومړنی مطبوعاتي کانفرنس چې دلته په سپینه ماڼۍ کې جوړ شو، نو په دې کانفرنس کې ټولې پوښتنې پر مناظرې باندې او د جو بایدن پر صحت باندې وڅرخېدلې. خو هم ولسمشر جو بایدن او هم سپینه ماڼۍ دا مني چې د مناظرې شپه یوه ښه شپه نه وه، لیکن ټینګار دی چې جمهور رئیس بایدن د څلورو نورو کلونو لپاره چمتو دی.
تر هر څه مخکې غواړم ووایم چې موږ اندېښنې درکوو. څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، ولسمشر یوه ښه شپه نه درلوده او د مناظرې په جریان کې له تاسو څخه زیاترو کسانو اړیکه هم ونیوله. ولسمشر زکام و، غږ یې ښه نه و، تاسو ټولو واورېدل او په همدې دلیل تاسو اړیکه ونیولې. خو یو شی چې زه غواړم ووایم، او لکه څنګه چې ولسمشر په تیرو دوو ورځو کې او له مناظرې وروسته یې هم وویل، هغه پوهیږي چې کار څه ډول ترسره کړي. د دې په خاطر نه چې هغه دا خبره کوي، بلکې د هغه سابقه هم تاییدوي.
البته دا هم د یادونې وړ ده چې له مناظرې سمدستي وروسته جمهور رئیس بایدن خپل کمپاینی سفرونه بیا پیل کړل او بیلابیلو ایالتونو ته سفرونه کړي دي، او دای په دې اونۍ کې هم ځینې سفرونه لري او د جمعې په ورځ به یو مرکه ولري، او تر ډیره بریده په دې سفرونو کې یا په دې کمپاینی غونډو کې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې د امریکا ولسته دا قناعت ورکړي چې سمه ده د مناظرې شپه ښه شپه نه وه، لیکن په دې معنی نه ده چې دی جمهوري ریاست د څلورو نورو کلونو لپاره نشي چلولی.
مننه از جانه. زه د جمهوري ریاست د څلورو نورو کلونو موضوع دلته د سمیع الله جلالي صاحب نه اخلم چې د کانګرس ماڼۍ مخکې را سره دی، خو تاسو نه مننه کوم. درنو لیدونکو ته دا معلومات ورکوم چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د سترې محکمې د دوشنبې ورځې هغې پرېکړې په ضد څرګندونې کړي دي چې وایي د امریکا پخواني جمهور رئیس د وظیفې پر مهال قضایي مسؤلیت لري. که څه هم د سترې محکمې دا پرېکړه د 2020 کال په ټاکنو کې د ډونلډ ټرمپ د مداخلي قضیه د منځه نه وړي، خو د امریکا غږ خبریاله ډورا مکوور ویلي دي چې ځنډولی شي. تفصیل یې لکه مې چې یاد کو د خپل همکار سمیع الله جلالي نه اخلم. جلالي صاحب، دا د سترې محکمې د پرېکړې جزئیات او اړوند عکس العملونه څه دي؟ مهرباني.
اشنا صاحب سلام تاسو او قدرمن لیدونکو ته. هم اوسنی ولسمشر جو بایدن او هم پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سترې محکمې د پریکړې ته غبرګون ښودلی. اوسنی ولسمشر جو بایدن له دې پریکړې په ښکاره خوشاله نه دی. هغه د جنوري د شپږمې پیښې ته په اشاره سره ویلي دي چې امریکایان باید د دې تصمیم ونیسي یا دا انتخاب باید وکړي چې آیا ټرمپ د دې لوړ دولتي منصب چې هدف یې جمهوري ریاست دی مناسب کس دی که نه. خو ټرمپ بیا په دې اړه خوښي څرګنده کړې. هغه ویلي دي چې د امریکا سترې محکمې د ده په وړاندې اکثریت تورونه له منځه وړي او زیاته کړې ده چې بایدن اوس باید انتقادات ودروي. که څه هم د امریکا سترې محکمې د په ټاکنو کې د ټرمپ د مداخلې په اړه قضیه له منځه نه ده وړې، اما د چارو یو شمېر شنونکي وایي چې د دې احتمال ډېر کم دی چې ټرمپ د نومبر له ټاکنو مخکې محاکمه شي.
Good evening. ولسمشر جو بایدن د ستري محکمه په هغه پریکړه نیوکه کړې چې پخوانی ولسمشران په خپلو کاري دورو کې د قضایي خوندیتوب نه برخمن دي. هغه پریکړه چې د 2020 کال د جنوري په شپږمه د امریکا پر کانګرس د برید په اړه د ډونالد ټرمپ احتمالي ښکېلتیا سره تړاو لري.
د امریکا خلک باید دا پریکړه وکړي چې آیا د جنوري په شپږمه زموږ پر ډیموکراسۍ د برید له کبله ترامپ په هیواد کې د دغه لوړ دولتي منصب لپاره غیر مناسب ګڼي کنه. د امریکا خلک باید پریکړه وکړي چې د خپل واک د ساتلو په اړه د ترامپ تاوتریخوالی ورته د منلو وړ دی کنه.
پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د سري محکمې پریکړې ته په خپل ویبپاڼه کې د یوه پیغام په خپرولو سره غبرګون وښود، کوم چې د تروت په نامه د هغه د ټولنیزې رسنۍ لخوا خپور شوی دی. هغه ویلي ستري محکمې په مجموع کې زما په وړاندې اکثریت تورونه له منځه وړي. جو بایدن باید اوس خپل انتقادات ودروي. زموږ هیواد اوس یو ځل بیا باید په خپل عظمت تمرکز وکړي. ستري محکمې په ټاکنو کې د مداخلې په اړه د ټرمپ قضیه له منځه نه ده وړي. نوموړی د امریکا د 2020 کال د ټاکنو د نتیجې د بدلولو په هڅو تورن دی، هغه ټاکنې چې بایدن وګټلې. د شیکاګو کنت پوهنتون استاد هارلوټ کنت وایي د ټرمپ اعمال چې د جنوري د شپږمې لامل شول رسمي او غیر رسمي اړخونه لري او کیدای شي چې ټرمپ له همدې عمله تر قانوني څارلاندې ونیول شي.
تر کومه ځایه چې نوموړی د یو شخصي کاندید په شان عمل کوه نو اعمال یې غیر رسمي ګڼل کیږي. خو دا چې نوموړی د خپل مسیال سره په دې اړه خبرې کولې چې د هیڅ فکر کوي چې نوموړی یې په سنا کې باید وکړي، یا دا چې نوموړی د عدلی وزارت سره په دې اړه خبرې کولې چې په ټاکنو کې درغلي شوی کنه، نو بیا نوموړی د خپل رسمي موقف نه استفاده کوله.
د جون د وشتمې د جمهوری ریاست د ټاکنو په مناظره کې د جنوري د شپږمې د تحولاتو په اړه لنډه اشاره وشوه. خو د جورج میسن په هانتون د سیاسي علومو د برخي استاد ډیوید رمضان وایي بریټ کې راشي د کمپاین یو ستره مسأله وي کله د بایدن کمپاین پرې ټینګار وکړي.
نامدم له مودا مسؤلیت د بایدن د کمپاین په وګو کې خو چې خپلواک راي ورکوونکو ته په یاد کړی بیا د هغوی لپاره لویه مسأله ده. کوی ته دا هر ورځ په یاد نشي نو اوس درې کاله تیر شوی او خلک یې له یاده باسي او هغوی به د نورو مسایلو په اړه اندېښمن وي.
دا چې امریکایي رای ورکوونکي په دوه کین او خیار خو باندې ویشل شوی، نو خپلواک رای ورکوونکي کولای شي د ټاکنو په ورځ په پایلو تاثیر ولري. په ټاکنو کې د مداخلې په اړه د ټرمپ قضیه به احتمالا پر مخ وړه شي، ځکه یوه ټیټه محکمه به د ستري محکمې د پریکړې په رڼا کې د مناسبو تورونو په اړه مهمې پریکړې وکړي. کارپوهان وایي چې تر ټاکنو مخکې محاکمه کول شونی نه ښکاري.
دا به له شکه قانوني پروسه ځنډوي او که دا د ولسمشر ټرمپ د کمپاین یو هدف وي نو بیا ترلاسه شوی دی.
اوس مسأله د بایدن د کمپاین پورې اړه لري چې آیا تصمیم نیسي د جنوري شپږمه د کمپاین یو اساسي مسأله وګرځوي کنه. د ډورا مکوار راپور، سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
او په مرکزی آسیا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د قزاقستان په مرکز آستانه کې غونډه کړې او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن چهارشنبې د غونډې په لومړۍ ورځ د خپل قزاق سیال قاسم جمرات توکایوف سره خبرې کړې دي. جمهور رئیس شی د سه شنبې په ورځ آستانه ته رسیدلې او د حد زیات تشریفاتي هرکلی وشو. د چین د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې دواړو مشانو په دوه اړخیز اړیکو په مهمو ساحو کې پر همکارۍ او سیمه ییز او نړیوال وضعیت غږېدلې دي. ټاکل شوي د چین جمهور رئیس نن ناوخته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم لیدنه او خبرې ولري. د هند جنايي پولیسو د چهارشنبې په ورځ دغه پیښې په ځای کې تحقیقات پیل کړي چې په شمالي ایالت اتر پردیش کې د یوې مذهبي غونډې په ګڼه ګوڼه مرګونې پیښه کې لږ تر لږه 121 کسان د پښو لاندې او مړه شو. جنايي پولیس د تازه سپو سره د یاد ایالت د هتراس ناحیې په پل مغل ګړ سیمه کې د سندونو او شواهدو ټولول پیل کړي دي. دا ساحه د پایتخت نوي دلي نه شاوخوا 200 کیلومتره جنوب ختیځ ته پرته ده. په خپور شوي راپور کې ویل شوي دي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د بول بابا په نوم باندې یو مذهبي مشر په موټر کې و او په زرګونو پیروانو یې د موټر پر لور هجوم وروړ. او د روسیې په جنوب کې د داغستان سیمې د چهارشنبې په ورځ په دغه جمهوریت کې چې اکثره اوسیدونکي مسلمانان دي د نقاب په اغوستلو یا نقاب کولو موقتي بندیز ولګو. د دې ګام لامل په داغستان کې پر کلیساګانو او د یهودانو پر عبادت ځایونو باندې د بریدونو وروسته امنیتي دلایل ښودل شوي دي. د داغستان د علماء او شورا ویلي دي چې د نقاب کول یا غسل د موجوده ګواښونو د لمنځتلو پورې په موقتی توګه منوي. تیره میاشت وسوالو د داغستان په دوو ښارونو کې په دوه کلیساګانو، دوه د یهودانو په عبادت ځایونو او د پولیسو په یوه پوسته بریدونه وکړل او شاوخوا 22 کسان ووژل.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا غږ ورته ژمن دی.
د افغانستان د لویدیز نه یو راپور لرو. د هرات ولایت د کرنې چارواکي وایي سږکال د انګورو د حاصلاتو کچه شاوخوا 40% زیاته شوې ده. محلي چارواکو دام ویلي دي چې سږکال به په هرات کې د 200,000 ټنه څخه زیات انګور ترلاسه کړي. یو شمیر بڼوال د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د دوی محصولاتو ته سړی خوني او د پلور بازار برابر کړي. زمونږ همکار سفی الله احمدزی راپور لري.
د هرات انګور په پخېدو دي او بازار ته د وړاندې کولو لړۍ ورو ورو پیل شوې ده. عبدالسماد د انګورو یو تن بڼوال وایي سکل د انګورو حاصلات په بیساري ډول زیات شوی دی.
ان سال مېرمنې خدا د برابر دغه سال حاصلات بده. دغه سال ته په حال انګورا ما نیمه نیم کاله میشد که او نمی اومد او نبود. توشنگی میخورد، شیار میکردیم. امسال باغار خیلی شیار هم هنوز نکردیم. تالی یک شیار کردیم، باز او دادیم. حاصل زیاد هست.
دغه بڼوال د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د دوی محصولاتو لپاره د سړخونو تر څنګ د پلور مناسب بازار چمتو کړي. دوی زیاتوي که حکومت د بڼوالو سره مرسته وکړي او محصولاتو ته د پلور بازار چمتو کړي، د کوکنارو کروندګر به هم بڼوالي او نورو بدیلو کښتونو ته وهڅول شي.
بازار انګور خیلی خیلی خرابه. اگه مثلا دولتی باشه خدمت بکنه، کار بکنه که یک سرخونی چیزی تیار کنه که اغلب من یک صدریپی بخره از این کشاورز بغداد، مثلا من صدریپی بخره با بازار توزیع کنه، مثلا عرضه کنه یا 80 دیپی یا 70 دیپی، این یک کمک برای کشاورز برای بغداد میشه.
د هرات ولایت د طالبانو سیمه ایز مسولین د سړخونو د جوړولو ژمنه کړې او همدارنګ ویلي دي چې د کروندګرو او بڼوالو د محصولاتو ترلاسه کېدو په فصل کې به پر بهرنیو ورته محصولاتو بندیز ولګوي. بلخوا د هرات د کرهنې ریاست وایي سږکال د انګورو حاصلات 40% زیاتوالی موندلی دی.
خوشبختانه امسال واقعا یک سال بسیار خوب، یک سال تلایی برای زارین و باغداران ولایت هرات. تقریبا ما به هرات بیش از 14,150 هکتار باغ انگوری دارین که امسال خوشبختانه بسیار نتایج خوبی داره که ما پیش بینی میکنیم که امسال بیش از 200 هزار متریک تن تولید خواهد داشتیم.
در کرهن ریاست ده معلومات و لمخه ده هرات ولایت شاوخوا 160 دول انگور لری چه لال، فخری، عسکری، کشمشی و حسینی تر طول و مشهور دولو ندی. صفی الله احمدزی، امریکا غگ.
اخبارونه پام دې سره پایت رسو خو نیم ساعت وروسته منګه د سپینې